السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باستا تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوې دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشتې تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورنی امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان نه د تخلي پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کړي په منل کېدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوي دي چې ژوند یې خطر کې یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې اوسي د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آګاهي لري او برحاله کار یې هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفیر رؤوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هر کله ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډیر ډیر ستړي مشوم ډیره مننه چې دی پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلی یاستئ او هیله لرم چې ځنې خپل څه معلومات چې لري په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتک سره ډیرې پښتنې دغو خلکو فامیلونو سره پیدا شولې چې هغوی په دغه تخلي پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه اوله پښتنه تاسو نه کوم چې دا د نوي حکومت پر اطلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلي پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زمو بللم دا هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول د هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان یو چون اوس درې هفتې سوي دي د نوی رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی لپاره د هغوی ټول ژوند دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کړی مومن صاحب تاسو ته ستړي مشوې مکه یو سره د دې چې په دې اړه کوم معلومات تاسو د دقیق ولري شریک کوي تر څنګه یو بل اړخ پوښتنه مې دا و چې تاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغه پروسې د تخلیق پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسولیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه تاسو نه او صافي صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راو بللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانتي پروګرامونو د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شویو فلحال صافي صاحب چویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوي پروازونه کینسل شوي دي خو د یادونه وړل چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوي دي چې هغوی سفرونه کړو دا وی انټرویوګانې برابرې وي او په زر هاو ډالر هغه ویزی اغستې وي او الته سفرونه کړو تر اوسه پورې موجود دي دا څنګه چې مخکې هم ماته ارزلې ویلو چې په پاکستان کې ماته تیر کال درې سفر کړو او الته په زر هاو تقریبا کزوم چې تقریبا لکه ورنځ دي افغانان دي چې خپل کیسونه ته منتظر دي چې پاغه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه سفرونه ته مادګی لري او درلودل چې دوی سفر وکي متاسفانه دغه پروازونه یا دغه پروسه دله دا چې هغه افغانان اوس فلحال په ډیر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافي صاحب وویل چې دقیق شمیره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثر شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسي تر 1.5 لک نه والا تر 1,00,000 اتیا او 90,000 افغانانو پر رسیږي چې دا اوس فلحال متاثر شوي دي داسې
مننه زه لږ نورم وضاحت غواړم کې دې شریف صاحب تاسو ماته خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې چې دا د څباندې سل زره کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې. اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چا ته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزې سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد، دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا همداسې والد سره مخ دي. عموماً صاحب تاسو مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هستې، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانه. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډېره زیاته شوې ده او موږ هڅه کوو، متاسفانه فلحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وښایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام دغه کې. خو فلحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته زلنډ وګم، تقریبا اویا فامیلې دي چې هغوی د را روان شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کم داسې یعنې داسې مالي ستونز دغه نشته چې څوک ورسره مالي کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچاره یو، داسې کم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټ ستونزه چې فلحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دوی ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، که نه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
بله رؤوف صاحب، مهرباني ستاسو نظر ما اخلم په دې اړه. څومره کټګوري کې دي او ستاسو په نظر کم یو باید لومړیتوب ولري او څه ډول حالت کې دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته اسپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی د هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټی ون او پرایورټی ټو. دغه پرایورټی ون او پرایورټی ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کومو خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه ځي. دغه ایس آی وی چې ده، د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسا یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی دپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته اشاره وکړم. دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز یې ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا کې د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کوم شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیون قرارداد و. نو دغه خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغې مصرف به ورکاو، د میډیکل مصرف به ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر پرواز مصرف به ورکاو. خو دغه ټول مصارف شي هغه دومره ډیر نه ول. نو باید دغه شرکتونو نه پوښتنه وسی چې دغه درې کال اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغه چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغه په پاکستان کې یو کال مخکې دغه یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر وو پروازونه لپاره، هغه چې هغه پی 1 او پی 2 ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغای د پاکستان نه د وستلو وستل شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او وختل چې د پاکستان نه واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده، هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته یې خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ لپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او انقریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغې خطونو په لارې نه هغوی وکړلې چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغوی هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرې بېرېږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي، د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پی ون او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یو؟ هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي، د هغوی آینده به څنګه کېږي؟ ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې شپږ میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښې دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وي چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال سي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅوي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغوی استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې چیرته لاړ سي.
یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځینې ارقامو د مخې نه په زرګونو افغانان په دریمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام ورلډ کې په کې امداده چې په ښه شرایطو کې نه دي پاتې، ژوند حالت یې سخت دی. یو اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړل چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په دریمو هیوادونو کې دي یا که احتمالا په افغانستان کې چې ډیر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه اسانترین لارې څه شه ده یا کوم ادرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د ریجا وزارت سره چې دا پروسه مدیریت کوله دوی سره دی، یا غ شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بانک کرافت په نام باندې کمپنۍ چې هغه تاسو 250 میلیونه فکر کوم ډالر بودیجه لرله د دې تخلیه لپاره، روف سپ تاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت دی، د دوی لپاره کوم د سي لار نه دا واځي کړی چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي. هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې د اس آی وی لپاره هغه بنده شوې ده، او کوم پی ون پی ټو چې هغه هم بند شوي دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده ښودلې. یعنی ټول خلک حیرانه پاتې دي چې د کوم ځینه معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوها کې دي، په البانیا کې دي، په هر په جرمنی کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راوستل. یعنی په دوها کې چې کوم خلک دي، اوس دوها کې کوم د 2000 نه ډیر افغانان په دوها کې دي، سي هغه د امریکا په کوم چې بیس د په هغه بیس کې اوسېږي. نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپل هغه سایوي چې ویزه هم لري، هغوی د دوه نه نسی وتای، یعنی امریکا د خپل مصرف باندې نسی راتلی. بعضې ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سایوي ویزه لري، هغوی په خپل مصرف باندې کولای شي چې اوس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوه کې دی هغوی نسی راتلی. نو مشکل یو مشکل نه ده، دغه یو 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 تصمیم نه په سلهونو خلک متاثر شوي دي، او ډیر زیات مشکلات دي. او لاره ورته وایي چې موږ نه خدای له اوس چون د امریکا حکومت وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډیر مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف په باندې لګولی دی، اوس هغه کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې. نو دا ډیره وړه دا غوی ته ډیره یو وړه مسله ښکاري دي، هیڅ هم ورته
پوه شم. زه راځم یو بل اړخ ته، د دغه درېمو هیوادونو برخې، خصوصا چې دلته دوی ډېر نه خپل وطن کې دي نه اصلي منزل ته رسیدلي دي، او عجیب اقتصادي او صحي ستونزو ساته موږ خبرېږو چې مخ شوي او تعداد دی. مومن صاحب، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي؟ کوم لاره د حل ورته شته که نشته دی؟ او آیا دا د دې نوي حکومت چې په امریکا ته راغی د سره سم مطلق دا پروسه رښتیا بنده ده که نه؟ کم تعداد شته دی چې هغوی لپاره خاص توجه کیږي، اما په رسنیو کې نه معلومیږي، معلومات عام نه خبرېږي؟
مننه اسنا اسنا ش څنګه چې تاسو خبرې چې دغه د ریفیوجی پروګرام پروسه چې کومه ده خو هغه کې لکه پی 1 راځي پی 2 راځي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارپس ورته ویل چې سپانسر شپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سنا چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سنا پروسه تک ملوا او دوی مکمل آی او ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه مدګی شي او دوی سفر وکي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف سی ویل دا حسابي پروسه په الحال سینه انټرویوګانې چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګانې په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کول شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا ده چې شخصي لګښت به دوی دخکې او تاسو معلومه ده چې د ورځو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې درته ور سره مالک مکو شي یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغوی د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شي چې څاسر ته ماسونی سي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې بدوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ایمیل هم کړی هغه لاچار دي او دوی سره کوم کومک نشي کوله او کوم کم کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ته راغی او مونږ دا ارزیابي کوو تاسو ته جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لارې پیدا شي خو یو خبره موږ دلته په خپل افغانانو باندې کوو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه افغان دي چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه موږ همیشه دا غوښتنه کوو چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفی مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي د دوی زمو منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختي ورته ور سره پسند کې څنګه چې روف سی بولا چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوها کې دي دوی سن اسه د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا هغه مخوراک او علاج معالجه دا ورته د غوي د طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته اس کم کومکونه نو ورسیږي
ولی دا تفکیک پکې شوې ده ولی یو تو ورکول کیږي دا کومک بلتنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوي دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیولې دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندې کړه دي هلته په پاکستان کې او هغوی سره هغه ورکه چې سفارت ورته تیر کال واستولې هم به چې د دوی کیسونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه ده او هغه هغه فامیل وس فلحال فامیل خو نه خو دا هغه مشر چې سړی دی هغه وس فلحال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی انیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخې ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زموږ نور دوستان شو صدیقي صاحب شو شمول زموږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دي افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي په هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حالت دوی شپه ورځ زحمت وي سره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید دوی ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د جپدی باندې بجدي کتن کیږي موږ لا هم منتظر یو چې سمره زر دوی کول شي په دې جدي کتن او کې باید وشي زر تر زر
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم د هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی. آیا تاسو سره په دغه نوی حکومت راتګ سره د څه کم تماس نیول شوی دی چې کته سي وکړه شي دی ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دی چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه ځندول شوی دی، خصوصا د سي غټي پروسې چې لکه د کې پیسې مصرف کېدل. او دویم دغه دریمو هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګی د پاکستان اړخ کې و چې ډیر الته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسنادو سره سره پولیس ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي؟ څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره آشنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللې، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضی اسناد چې موږ سره دي، بعضی قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلې دي. چې پاغې کې یو قرارداد خپل د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
او غږ دې قط وصل شورانه، بلکې بیخي غږم نه لرم رو صاحب، خو خبرم د یاد ونه وزي تر هغه به زمو مومن صاحب نه بس تبصره واخلم. تاسو ته منتظرم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکئ زما پوښتنه دا و د پاکستان مسله مې یاد کړه، تاسو عمانم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نور موسی د کاماراتو کې، قطر کې، ابل زکم، دغه خطرونه یې څه شې دي؟ او دویم د دوی د پروسه سره د دې چې اوس د سه کنګل شوی ښکاری، اما احتمالا څه ډول د پروسه بیرته پیلېږي په ماغه زول زړی طریقې سره، که دوی باید وکیلان ونیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاد کړه د ملګرو ملتونو هغه سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ ویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت پوخا چې د آی ایم سره بالکل دوی تماس نیول شو، وس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تلل شي، ځانونه راجستر کول شي چې هغه قانوني الته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر پیسې دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټول ته لارښوونه کوو چې زر تر زر لاړ شي، حد اقل پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده چې شار په نامه، بیا شار پرځای هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره او بیا د یونیسیار کې راجستر کړي چې کوم نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ هم ګاونډي ملکونه داسې چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکه افغانانو ته کوي او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، او یا بندي کوي. او دا اوس پلنډ وختونه کې په پاکستان کې دا ستونزې زیات شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي او داسې پنورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لار دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال د لپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لار وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره عمل ته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي او موږ ورسره په یو سنسه طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیله کی بیزه پختنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګیدل سوي دي، دغه بندیزونه لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپل یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلتنې روانې دي، او دغه کوم ونیم سو میلیونه ډالر چې په دې باندې مصرف شوي دي. او دغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کراوه وستل شول، د هغوی د پاره $6 میلیارډ منظور شوی ول، د هغوی د په امریکا کې د جای په جای کولو لپاره. نو دغه سه ډیر پیسې د افغانانو د لپاره منځوري سوي دي خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال سوي نو باید دغه پلتنې هم اوسې ځکه 250 میلیون ډالر ډېرې پیسې دي او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ول هغه ټول په باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال شي
دوه ټکي راوځي د تاسو خبرو کې یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوین دا تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې یعنی درغلې پکې څومره کېدلې ځکه د ډېر مقدار پیسې شاملې دي تاسو یاد کړه او دویمه خبره دا احتمال شته چې په امدی جریان د پروسه کې مثلا د دریمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته هغه بیرته افغانستان ته ولېګل شي
د سیدا چې احتمال ده هر شی شته ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې ده دوی د هیڅ شینم وعده نه کی هر شی چې وغواړي کوي سي خو د درغلیو په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلی کیږي هغه بل اسم دې مثال دی یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت توای چې 100 روپۍ ده نو پاغي باندې بیا 100 روپۍ اخلي نو دا یو قسم چون درغلې ورته نه سویلې چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت توای چې ماته د دې په مقابل کې 100
روپۍ یعنی دا هم د څه مسلې تفتیش په کار دی تاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي همدا شکل لري دای د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې په اړوندم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي
بالکل دا باید تفتیش شي او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه همدغه سید سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی ده چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوی په دغه وخت کې هم ډېر درغلې شوی دي او دغه سی په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو نیس سیار له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوي ده ام دغه سي د یو نیس سیار کوم دفتر چې په پاکستان کې ده په دې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غو در راجستر کېدلو لپاره ام دغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غو د هر بحران نه ګټه اخلي نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 د منتظرو نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي د پاکستان لدینه د دوی په بدل کې 300 میلیون ډالر او غوښته وای کومګه دا کار کو نو تاسو باید موږ ته 300 میلیون ډالر راکې نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی د هغه دولت ته د هغه هر څوک چې دی د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه په کرا ورکې دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه مخلم زما یو د وخت پات دی فکر کوي چې مثلا دریم ګړي مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک د غراتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی فکر کوي دا څه کار ممکن دی کنه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی
نه دا زمونږ استادو دنده ده چې موږ د خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي دغه شان ستونزې پیدا کړې دي او زما شخصي نظر دا غوښته چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځندېدل د دې یوازې نه لدا د چې تاسو خلک د وطن تر اغلي هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې نو لطفا او مهرباني به خو دا به وي به تر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي
پښ مننه نثار احمد مومن صاحب تاسو د حضور نه ومداشن سفیر اوف صاحب تاسو د حضور نه ډیره مننه دا یو مهم باسو د دیونی منغو خو چې تاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهی واخلي او تاسو د مشورې او تاسو د معلوماتو ته مفید واقع شوي تر به پوري چې بلونی بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروګرام کې تاسو ته قربتوب کو وړاندې کوي په لوی او مهربانه خدایم سپارو تاسو د لیدونکو نه هم او مننه کو او د ملمنونو نه هم خو وخت ولري